د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي، قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوای، انسان پکې لمانځه تللی ده.
کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پر روژې کې ونه ساته، الله جل جلاله ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای او تګي ساتلای. حتی پر روژې کې وای چې تاسو ته بد خبرو مو کته سی ورته وای چې زه روژه داری، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن ام د موضوع چیرو ملتیام وکړی. قدرمن دوستانو، د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت، صبر، حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده. خو کله ناکله لیدل کیږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي، له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خواسي هم نه کوي، په جار جنجال او شخړو اخته وي. افغان سوداګر همت وایي چې دای په خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و.
په افغانستان کې خصوصا یو په ځوانانو کې نه، بلکې په اکثریت خلکو کې دغه شی لیدل کېږي. دوی عملیان وي، نسوار ورونه رسېږي، هم دغسې عکس العملونه کوي، له فامیل سره سګرېټ ورونه رسېږي، هم داسې عکس العملونه کوي. اکثریت د دوی چې دي، دوی په اصل کې روزه ملامتي چې یعنې زه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده، د هغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنې دا هر څه د روزې له لاسه دي. خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي. دوی په مجموع که دوی دی دو درې او ساتو لپاره هم د خپل عمل ونه کی، دوی د خلکو سره هم داسې رویه کوي.
دا بیا څومره بده پایلې لري؟
بده پایلې دا دي چې کچیرته فامیل ور سره، مثلا مېرمنې، لورې، زوی، کوچنی مور، دوی ور سره لږ زره د خبره کاش کی، لږ د خبره ور سره وپیچي، دوی جنجال کوي، تر وهلو تر ټکولو پورې رسیږي. خدای نه خواسته داسې وخت راځي او راغلی ده، تر ډیرو پورې راغلی ده چې د مېرمن، د مور، د ورور یې سترګې وستلې، لاس یې پې مات کړی، سر یې پې مات کړی. پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه، جګرخونه، بېرته خپله تاواني دي. او جامعې ته یې بدې پایلې دا دي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خو چې د مازیګر کې اکثر خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي، هلته ناست وي، قصې کوي، دوی جنګ کوي. دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلې دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوي، ته قتل پکې سوی ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې له منځه تللی ده. دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته.
تاسو څه ویل لري غوځوانانو ته چې ورته چلند کوي؟
مشوره داده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي، مونږ مشوره هم ورته داده چې د روزي میاست بهترین میاست د عمل د ترک لپاره، چې دوی خپل عمل ترکي، کوم عملونه چې هغه صحت ته موزر وی، جامعه ته موزر وی، لکه نسوار سو، چر سو، سیگرت سو. داشت سیبان دا وی چی کلا تاش سیگرت وی پا خپل خونه که وحیل تا ماشومان در سره وی، نو بیا وی تر تاسو اغا ماشومانو تا دیر موزر دی، تاسو مرمنی تا تاسو فامیل تا وی تر تاسو دیر موزر دی. نو دی منگا سپارختن آورده داده که دوی چر تا غاری که پا واقعی مانا بانده غاری چی لدغ عمل چ خزان خلاص که لدی بدبخته چ خزان خلاص که روژه میاستی بهترین میاسته، زکر دیر سورازی چی یو چوک یو عمل و نکی حتماً ضروراً دوی په خو یو خواص او تغیرات راځي او لغنه لريواله غوړه کوي.
بله، او که چیرې د سیونې نو واځي خبره ده چې ځان کورنۍ او ټولنه ټول ستونزو سره مخ کولای شي.
بله بله بله، او ازرار ټولنه ته، خپل کورنۍ ته، اولادو ته، دا ټول بعد پایلې لري، دا ور سره نښتي دي.
ده میدان وردګو اوسیدونکو لیموي غزبنان چې په خار بازار کې د سړک لغاړي کار کوي، کله یخني کله هم ګرمي او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي. په خبره دوی په وړه خبره هم عکس العمل خي
بیرون سړک پر سر باندې کار کوي، هم ډرایوران یا هم په کراچي پر سر باندې کار کوي، دوی کولای شي خپل غوسه کنټرول کړي. نو دغه سیستم سره مسکه کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی تنا دا د نه خړلو نه لخړلو نه چاک نه منی دي، بلکې د روسي یو څه د هم چې دوی خپل سبا په کنټرول کې وساتي، خپل سترګې په کنټرول کې وساتي چې نه باید نور روسلرون کې کسان دوی ازرده کې. دوی دا فکر کوي چې روسه یو دومره د خولې نه روسه کوي، چې خو دې روسه یو مهم اصول هم نه دي چې په خپل قرآن کې هم ویل شوی دی، حدیث کې هم راغلی دي چې نه باید روسه کنه پدې نه کېږي چې نه باید څه وخوري، نه باید څه وڅکي او عبادت وکړي، بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې زه هم باید تړل شوی چې نه باید یو چا له خولې نه یا هم له سبې نه بل مسلمان ازرده شي. نو ځینې کسان چې دغه اصول په پام کې نه نیسي، ګواکې دوی ته نه د نه خوړلو بندیز لګولی، خو ولې داسې نه ده، هم خپل روزه خرابوي او هم د هغه بل روزه لرونکي روسیې ته سره رسوي. دوی سودا راوړي، هماغه موږ ورته پخوو، هغوی ناوخته راوړي، ناوخته تیاری کې هغه لانجې سره جوړېږي، هغه روزه دوی په ښه انداز سره نه سکرولی، همیش په لانجو باندې تیریږي، هم روزماته دوی په لانجه یا هم پیشلمای دوی په لانجه یا هم ورځ په جریان کې دوی لانجې سره کوي. نو خبره ده چې کوم ټایمونه چې دوی ته ښودل کېږي د کورونا له نورې نه چې په دغه آن ټایم باندې دوی بازار ته لاړ شي، سودا راوړي او پر وخت باندې دیګ وکوي، نو انشاءالله څه مشکلات به نه رامنځته کېږي.
ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسؤلیت لري؟ په دې اکله مو د زابل له اوسیدونکي روحلا او تک سره مرکه کړي. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې د خپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ورکړي او همدارنګه دغسې کارونه ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټور تمام شي. ما خپله د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به خپل رسمي چارو ته وخت ورکوو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپلې کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او که همدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې. نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پر مخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر خو کسانو ته چې دوی ناتوان وي، سپین سری وي، ځوانان ډېره بیا وسلګي کوي، علت یې تاسو څه ګڼئ؟
یو خبر دا ده چې په روژه مبارک میاشت کې که چېرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه شي، ځکه روژه مبارک میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان نو بیا ډېر خواشینی کېږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخته ویشي، سبا نه د دوی په غذایي رژیم باندې منفي تاثیر کوي او وږي یا تږي. ځوانان باید ډېر حوصله وکړي او په ځانګړې توګه په کورونو کې له مېرمنو سره باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه مېرمنې ټوله ورځ د کور په کار کې ستړي، بیا که په دې کې مالګه لږ اضافه یا کم وي، نو ځینې کسان بیا بادر او یکې دغسې الفاظ استعمالوي چې هغه مناسب نه وي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې که ځوانان په روژه مبارکه میاشت کې په کافي اندازه خوب وکړي، د خوب تر څنګ روژه مات او پیشلمۍ هغه ټاکل شوی وخت سره ترسره کړي، انشاءالله بیا به د هغه د دوی د ذهني او همدارنګه د عصبي ناروغیو، ځینې کسان وایي چې روژه کې زما اعصاب خرابېږي، نو هغه هسې یو پلمه جوړوي چې د هغه خپل وخت ته پام وکړي. روژه هم د نورو میاشتو په شان همدغسې عادي میاشت ده، نو په دغه میاشت کې نه چا ته عصابي تکلیف ورلویږي، خو که چا په لوی لاس ځان ته نه ور اچوي. نو زموږ غوښتنه دا چې که ځوانان په دغه میاشت کې له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه عباس کارونه بیا به انشاءالله او خپل کار ته متوجه شي، بیا به نو نه د دوی عصابي مشکل پیدا کېږي، نه به د دوی رواني مشکل پیدا کېږي او نه به بېځایه غوسه کېږي. یو خبر دا ده چې زموږ تاسو په هیواد کې په افغانستان کې اوس ډېر خلک ځوانان بېکاره دي، کارونه نه لري یا بې وظیفه شوي دي. دغه بې وظیفه توب او دغه د پیسو نشتون اقتصادي مشکلات هم یو څه ځوانانو ته دغه رواني او نور نن په دغه یو میاشت کې احتیاط وکړي، په کور کې په خفګان، په کور کې په جنجال، نه د دوی اقتصاد ښه کېږي، نه اقتصادي حالت ښه کېږي، او نه د دوی په ژوند کې مثبت تغییر راځي. نو ښه خبر دا ده چې یو څه حوصله وکړي، په کار پنځه دقیقې دا د روژه ماتر وخت یا لس دقیقې د روژه ماتر وخت حوصله وکړي، نو دا به یې هم روژه پر ځان ښه تېره کړي. او
بله، له کوره بیرون هم کله ناکله لیدل کېږي چې مثلا له دوکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډېره وړه خبر باندې شخړې کوي، اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله؟
شخړې کېږي کله ناکله، جګړې کېږي، خو دغه جګړې چې ډېر موږ شاهدان یو په ښارونو کې په بیروباري ساحو کې ترسره کېږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دوکاندار سره، دغه یو تاثیر دا ده. زموږ په ولایت زابل کې خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي، یا نسوار څکي، یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي، او دغه کسانو وضعیت یو څه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ترافیکي اصول چې دا نه مراتوي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر دا ده چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه تلوار بیا د ډېر ستونزو لامل کېږي. که چیرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي. هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت ټرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي، چې د خلکو تروایر یو سړی کوشش کوي چې د پل سره واخلي، د ډېر بیروبار څخه ځان وباسي، نو د جنجال لامل کېږي، او نو بیا د ډېرو بدو ټرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي، یا دوکانونو ته ورځي دا سودا لپاره. دغه وخت کې بیا هلته بیروبار یا نوبت نه مراتېږي، یا دوکاندار هم تلوار دا وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کېږي، او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کېږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې، یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر شي، بیا به انشاءالله دغه څه د مشکلاتو لامل نه کېږي، نه به د ټرافیکي پېښو مخه لامل کېږي، او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کېږي.
بله، دغه شخړې او جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تیر بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي، یا بل بندي، یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شپخانه کې، هم مالي مصارف ورباندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بیره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېره حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک به هم بیا شنور باندې وایي. فقط یو پنځه دقیقې به د دوی دغه جنجال پنځه دقیقې وروسته بیا پښیماني لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډېر مالي زیان باندې هم اوړي، کله ناکله ډېر خلک د چاقو څخه استفاده کوي، یا د دغسې وسایلو څخه استفاده کوي، څوک زخمي کېږي یا کې خوږېږي. نو دا بیا د پور خبره ده. او همدارنګه نو دغه د پور خبره چې دغه مالي تاوان شو، که د بند خبره چې د بند خبره شوه، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالي تاوان کېږي یا بندي کېږي، هغه ټوله کورنۍ ورسره متضرره کېږي، حتی دوی کورنۍ متضرره کېږي. نو پروژه کې باید د ځوانان ډېر فکر وکړي، خپلې کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کښې نه نه وي. او ښه کار دا ده چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یا یو د بل سره فزیکي برخورد کوي، فقط یو څو دقیقې حوصله چې سره وسي، انشاءالله وروسته بېرته دغه جنجال او جګړه پښیماني لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډېر ورباندې پښیمانه وي.
بله، هغه هلته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دوکاندار وي، که نور کسان وي سودا پسې راغلي، که د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بلکل دوی په روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه وي، هغه داسې کسان وي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوست شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کېږي، دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي، که څوک جګړه وکړي هم دغه د شاعت ماحول باندې ډیر من په تاثیر کې ټول خلک ور باندې بد وایي چې روزه مبارکه میاشت هتا ځین خلک خدا وایي چې روزه لري د ځان لپاره نه ولې د الله لپاره دی نه ولې پر خلکو باندې باید احسان ونه چول سي او څوک باید اسونه وایي چې ما روزه نه ولې د نو زکار خبر کوم باید وسغمل سي نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې روزه ما د ځان لپاره نه ولې د الله لپاره مې نه ولې دا او مفادمات شخصي رشي بیا ان شاء الله څوک جنجال نه کوي نو ځین خلک چې بیا جنجال کوي هغه نو بیا په ټولنه کې شنوم نه لري خلک کوم ډیر کار نه وسلري که دکانداري که جنجالي دکانداري څوک سودا نه ځنې کوي وای دا جنجالي د جنجال وسر کوي ولې وای خپله روژه او خپله ورځ خرابو او که ګراک جنجالي یا دکاندار ورته وایي چې وروره ماته سودا ته مه راځه زما پر دکان باندې وای دا منفي تاثیر کوي چې دلته نن جنجال وسي سبا وای ماته څوک نه راځي نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره د ځوانانو په تعلیم سره هغه ساحو کې چې هغلته یو څه د پوهې کچه زیاتې وي ځوانان یو څه ګرځېدلې وي هلته بیا خلک حوصله لري او دوی د کې موټرون په لین کې دروي چا بل تیر سي یو چا ته په دکان کې هم کوي څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي وایي ما کو دا سپین ږیری به خپل کار وکړي که میرمنه یې هغه ته انتظار کوي خو دغسې مسایل سوکه سوکه په ټولنه کې د لمنځه تلو په حالت کې د خدای دې وکړي چې نور هم له منځه ولاړ سي او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه خو په آخر کې ځوانانو ته خپل مشوره ولري تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي هغه په کور دننه وي یا له کوره بهر
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت ده د عبادت مغفرت او رحمتونو میاشت ده په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي دا د کال په دولسو میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي له خپلو ماشومانو سره له خپلو میرمنو سره چې دا د ټولنې یو ډېره عاجزه طبقه ده او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت درلودونکې طبقه ده په دغه سره باید ډېر احتیاط وکړي په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي او هغه ځوانان چې پروژه کې دغسې مسایل ته لاره واري یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي د دوی څخه مې د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نور خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري نو دغه مې غوښتنه ده هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او پروژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپلو کارونو نو سم توجه سی او همدارنګه د خپل کارونو ترڅنګ د عبادت میاشت د اطاعت میاشت په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړي کړي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
کور دی ودان ډیره مننه خوشاله اوسئ
روزودیت چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاک لڅول شوې دي د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
روزه او عبادت دا عبادت باید خپ په توجه سره او په حوصله مندي سره او خدای الله جل جلاله له هیر او د الله حضور سره دا عبادت تر سره سي د روزه کې به حوصله کې کول روزه کې به طاقت کول او اصاب خرابي کول او بيزايا بدرد ویل يا بد اخلاقي په کورنۍ کې يا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزه بدنامي ده د روزه یو نن صبر ده یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روزه کې صبر ولري دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده که پروژه کې دا صبر ونه کوي دا روژه بې فائدہ ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژه کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري د ځان وګه ساتلای د وته گئی ساتلای حتا پروژه کې وای که چاته ست بد خبرو مو کته سو ورته وای چې زه روژه داری ما او زه جواب د بد خبرې په بدی سره نه د روژه دی او مؤمن کار دی او مؤمن نه غوښتنه ده کېږي چې دای خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژه په ژوند ادا اخلاق اور بدل کی
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
Thank you. رادیو.
د آزادی میلمه السلام علیکم د آزادی میلمه پرونه ته خرغلست ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د آزادی میلمه په پروګرام کې مونن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي میلمه دی سمی اولا شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسېږي چې وایي برخلیک نه دی روښانه نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر وو او د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم وو په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواری سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو لپاره خبرې کوم له ښاغلي شینواری څخه مې د دې مرکې په پایل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې ما دا یو مې شي چې راغلی ما ترکیه ته نو دلته هیڅ کار نه کوم او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو علي چارې دا ما پر مخ وړي اوس فعلا کوم کار نه کوم
شنوره صاحب زغوارم له تاسو لږ زیات واورم په ترکیه کې تاسو څه کوي وختونه په څه تیروي
والا اورور زه خو هیڅ نه کوم تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې فعلا کار ما نه کوم
د څه لپاره راغلی است ترکیه ته
والا هلته لږ دا سیو چې دغه کارونه زمونږ د انسټیټیوټ چارې لږ خراب شي د نوي حکومت سره نو کوم خلک چې مونږه سره هغه چې په حکومت کې تنخواګانې لرلې نور مو کار سیستمونه خو نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي نو ما هماغه و چې دغه نوی نظام راغله مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پری خو دې نظمنګ د انسټیټیوټ یو سکوت حالات ته لاړ یعنی بس سکوت شو مصارف ډیرو او دغه نه شو پورا کولای مصارف یې نه شو پورا کولای
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته وایاس د څه شي انسټیټیوټ او د څه لپاره جوړ شوی وو
ډاکټر اشرف د طبي علومو انسټیټیوټ زما پلار شهید ډاکټر اشرف به تاسو ته ځاندن موته ډاکټرو کله کله به امریکا هغه غشنا رادیو سروې خپرونې کولې بیا چې هغه وفات شو ما وغوښته چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ کړم روغتیایي علومو انسټیټیوټ د دې کې پروتیز نرسنګ قابلګي ټیکنالوژي فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه نو بیا ما هغه پنځه نوي کې جوړ کړ دلته ما ډېر خلکو غریب هلکانو جینکۍ وي نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ خلک ما فری نیوه په نیمه تخفیف مه نیوه ډېر چې غریب وو هغه ما فری نیوه نو هماغه وو چې مونږ مخکې روان وو ډېر ښه سیستم روان وو بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي نو بیا اقتصاد خراب شو نو انسټیټیوټ هم سکوت حالات ته لاړ
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل یعنی کوم مزامین تاسو درس ورکول
زه خپل یعنی مطلب عمومي رئیس وم کنه ما درس نه ورکاو مون سر نور استادانو لکه مطلب ما نیولې په ساتوار باندې یو نیم څل 200 روپۍ یعنی ما ورته ورکولې نو خپل از کنټرولر اوم د دې ټول انسټیټیوټ دغه چارې او سمبالول او مخته وړل دا ټول ما سره دا انسټیټیوټ په 1993 کې ما جوړ کړی دی صرف ما د پلار قانون جوړ کړی چې خلکو غریب او خلک بې وزله نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولونو سره قرارداد کړی دی په 50% په نیمه تخفیف او هغه خلک چې به واقعیا غریب ما به هغه څارله زه به مطلب ملک نه به پوښتنه کړه هغونه به پوښتنه کړه هغه ما پری نیوله یعنی مطلب ما پری روزله 2 کاله او 3 کاله هغه خلک
څومره زده کونکي ستاسو د انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې؟
یا مجموع کې تقریبا د وزره نیم زره خوشه د ماسیلین او د انسټیټیوټ نه فارغ شوی دي کې دې د سیس واسي نلار دومره داسې خلک دي تاسو ته پته لګیږي د افغانستان چې ما ته به داسې خلک راتله چې یعنی شپېته کلو ته به عمر رسېدلی او هغو سره به دا شوق و چې زه باید یا څوارلسم پاس یا پنځلسم پاس شم طبي زده کړې وکړم. نو هغو سره مطلب ما همکاري کړې ده او فارغان شوي شپېته کلو پنځه شپېته کاله ماتلین ما لرله.
کوم د څه شي درسونه یې ویلې دي؟ کوم رشتو
لکه قابلګي شو، نرسنګ شو، ټیکنالوژي شو، پروتیس شو، دا پنځه رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې دغه کې مونږ فعالیت کاوه، لکه جواز یې مونږ ته د پنځه رشتو راکړو.
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم؟
دا مونږ یو جواب لرو خو بیا مونږ څنګه سره جوړې کړې وي، لکه ما په مارکو کې څنګه لرله خپلو مشرانو ما نه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څنګه خلاصه کړي، همداسې مندره کې ما څنګه لرله هلته مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یوه څنګه خلاصه کړي، مونږ دغه لوران او زامن هلته نشي تللی ځکه مصارف ډېر دي، جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ را تګ خرچه د میاشتې اته زره روپۍ راځي. نو بیا هماغه و چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاصه کړم مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله.
اوس مو هغه انسټیټیوټ چاته پرېښی، بند دی که لا هم فعال دی؟
نه، اوس هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی، بند دی.
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل؟
د انسټیټیوټ مرکزیت چې و په ننګرهار کې و، یوه څانګه یې په مارکو کې وه، یوه مندره کې وه. تقریبا مونږ زرو خوشه محصلین لره فعلن او اوه زره اته زره خوشه مونږ فارغ کړي په دې بخش کې.
هغه انسټیټیوټ هماسې پاتې شو او تاسو دې خواته ترکیې ته راغلاست په کوم هدف؟
او هغه هماغسې پاتې شو، زه دې خوا ترکیې خواته راغلی یم.
یعنی هدف ستاسو څه و بالاخره؟ په کوم امید، په کوم نیت باندې دې خواته راووتئ؟
والا داسې و چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو، نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل ملک ته لاړ شو، یار ملک ښه وي، نو په دې امید راوتلي وو. نو ګوره چې څه کېږي
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ، بیا هم په پام کې لری یا په نظر کې مودی یا هیله لری چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندی کړي؟
یار نه، پلان کې نه لرم، ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو مات شو، کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول او بیخي یعنی زه به سهار وخته پاڅېدم خپل انسټیټیوټ ته بتلم، هلته به محصلینو باندې ګرځېدم څه ستونزه څه مشکل، استادانو ته به مو وویل چې یو منټ باید تاسو ناوخته نه کړئ، خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ، همداسې به مو نمایندګانو سره مجلسونه کول. ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړي، هر شي ته ما ټیم ورکړی، ولې زما کمې هیلې ما کوم ارمانونه وو هغه پاتې شو. نو بیا د فعالیت
په داسې حالاتو کې مال ځینو کسانو سره چې خبرې کړې دي پخوا چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوې دي، نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي. تاسو ولې برعکس فکر کوئ؟
بس ټول هیلې چې دي نیمګړې دي، ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي هغه هېڅ یو حکومت نه حکومت په راشي هغه سکوت شي، نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره، ځکه دا روپۍ غواړي، سرمایه غواړي، مونږ سره نو څوک کومک کوي نه کوم وکیل مونږ سره تیر جمهوریت کې کومک کړی نه مونږ سره کوم بل موسسه کومک کړی دی دا خاص ما چلاو د خپل جیب نه ما چلاو نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته تشویق نشته دی نو مطلب دا دی چې همکاری نه وي تشویق نه وي نو دا خو چلاول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي کله پیسه وي کله نه وي نو چې همکاری در سره ونه شي د چلاول بیا ماته زیات مشکل دی زه یې نشم چلاوله
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شنوارای صاحب چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول چا سره مو تماسونه درلودل هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې
دا خدای چې د ځوانانو علي شورا خو ډیر خوشورا و او ډیر پرمختګ کړي او ډیر خروانه و مونږه د ولسوال نیولې غني خیل ولسوال کمانډان د امنیا امدا شهروال تروالي پوري تر رئیس جمهور پورې مونږه ناس کې لرلې همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې د سیاحت په برخه کې همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات په بعضې چا سره به ظلم کېده هغو حق به خوړل کېده د ولس نو هغه ټولې ستونزې به مونږه راغونډولې یعنی د ولسوال نه نیولې تر والي پورې به مونږه شریکولې هغو حق حقوق به مونږه غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي د دې حق ولې غوښتل کېږي دغه کس غریب دی دغه تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی لکه خلکو سره به هم پوهنتونونو سره به هم قراردادونه کول نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې
د دې شورا دندې څه وي
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لار په مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان چې هغه مستقیمن هر سره روابط لرل او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لاپونه کول د تعلیم په باره کې نور د ولس حق حقوق پوښتل د ولسوال او د کومندان نه نو ډیر صلاحیتونه یې ورکړي خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو هغه کوم دغه چې اوس مونږ په ګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو
اوس لدې ځای له هغه ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وي اړیکه لرې کټول اړیکه مو پرې شوې دي
نه اوس هم ټولې اړیکه پرې شوې دي بس نوې حکومت چې راغی هغه موږ ته بس ځواب راکړو اوس اړیکې نه لرو
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و ستاسو د پلار د مارک علت څه و
زما پلار خو ډاکټر اشرف تومیده د غني خیلو یو نوموتی ډاکټر و امریکا هغه ګشناره دي سره یې خپله کله کله مره دغه خپرونې کولې نه پوهی کو یو لوړ شخصیت نتیجه باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه خو بس لار خپل کلینیک ته روان و صبح کې خلک ورته رامخته شوي پنځه کسه او د موټر یې کیستی او ویشتلی و
دا د کوم کال کیسه ده دا پیښه څه وخت شوې وه
دا تقریبا اووه کاله مخکې دوه نوي برازي نو غال ته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي ډېر زیات غریب پر راټولو تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده ټول پریو پیس نو نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله و ټول شینوار ته خدمت کړی دی هلته ډېر زیات خدمت کړی خلکو ته غریبو ته
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی
بس په جرم خو تر اوسه نه پوه شوي خو بس دغه بعض راډیوګانو سره یې مرکې مرکې کولې لکه امریکا غږ نورو راډیوګانې سره نو نه پوهېږي خو په دغه جرم باندې وضح شوی نو کېدای شي نور خو هېڅ کومه دښمني نه لرله بل پلار مې داسې سړی نه و یعنې مطلب ټول خلک پرې خوشحاله وو هر چا سره یې ښه کړي دي او ډېر یو بل لکم سړی و هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړی
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه څه رقم پېښه شوه هغه کیسه راته وکړئ
ولا ډېره دردونکې پېښه وه زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله خپل هسپتال هم لرل نو زه به وروسته ورتلم کله زه ناست وم اوس هم یادېږي یو تره زوی مې راغی ویل چې دغه چا ویشته کاکا چاویشت بس دې کې منډا کړه منډې 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 تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی یو ګینټه مزل ما همداسې کړی خو چې هسپتال ورغلم دا پروتو کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی او په همدې ورځ باندې م روژه و نو ما ته یې وویل چې هېڅ خبره نشته مه وارخطا کېږئ خبرې را سره کولې خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوته او ډاکټران کمزوري دي دی دغه وینه دلته دغه شوې وه پرام شوی وه وخت یې ډېر وشو نو چې بیا یوه ګینټه وروسته مونږ روان کړ نو غازی امان الله خان سره سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
ولا راتلونکي ته خو مونږ ډېر امیدونه وو یعنی ډېر زیات امیدونه م ورته لرله زمونږ کوم امیدونه چې وو زمونږ کوم دغه چې وو هغه اوس فعلاً اوبو باندې لاهو شو امیدونه خو ډېر زیات وو خو هغه ټول لاهو شو نو بس څه امید لرو نو بس
مگر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمني ته ورسېدو کوم پلانونه چې مونږ لرله هغه مخکې روان کړو هغه هغه ټول پات شو افغانستان کې نو دېنه مخکې به ګورو چې څه کېږي.
او څومره درس مو ویلای په کوم ځای کې مو درس ویلای؟
زه خپل په دغه کې به حقوق مو ویلې دي التقوا پاتې
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسېږي خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري تاسو څه کوئ؟
ولا اوس خپل یو څه خپل شخصي دغه لرم سرمایه لرم خو ان شاء الله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته نو دا خوشی به نه کیږي ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه مونږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی ماشومان لرئ؟
او واده مې کړی پنځه ماشومان لرم درې زامن دي دوه لورانې دي.
هغو دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه هغو افغانستان کې دي زه خپلن ترکیه ته راغلی یم هغو هلته دي.
له ماشومانو سره کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم او د هغو احوال او پوښتنه کوم نو بس خپل ستونزې مشکلات سره شریکو یا څه وي حل لار ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم مشر زوی مې دولس کلن دی پسې نه کلن دی او بیا ما لور دا اوو کلو پسې څلور کلو یو کال اخیرنی زوی مې چې دی یو کلن دی.
خبرې ورسره کوئ کله کله؟
پوښتنه یې کوو او زما پوښتنه کوي نو تر دې دمه ښه دي مشکل نشته.
مطلب کله چې لغو سره تاسو خبرې کوئ پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یې؟
ولې نه ولا ډېر زیات خوابدي دي هره ورځ په زنګونه وي ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی څه خبرې دي چېرته یاست او بس څه وکړو دغه سې مشکلات مونږ په وطن باندې راغله ستونزې راغلې بس مونږ ته هم کورنۍ یادېږي هم بچي راته یادېږي نو هغو هم تماس نیسي مونږ سره حتماً ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو.
ترکیه ته مو په کومه لار ځان راورسوو؟
ترکیه ته خو داسې وو چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو ویزې بندې وي بیا ما لاره کې بعضې مشکلات مو خو بس تر دې ځایه را رسېدلی زه خو لږ خراړم خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي وو یعنی ډوډۍ نه وه ورکړ شوي نو هغو وهل شوي وو په چاقوانو باندې ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران زمونږ د افغانانو سره ډېر دومره یې کړولي وو دومره یې دردولي وو چې یعنی مطلب په واوره کې اچولي وو د هغو هغه ډوډۍ نه وه بخارۍ نه وي هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي؟
نه هیڅ کلم نه قاچاقبر باندې باید زما دا پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زمونږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي. یعنی بیخي هلته یې کورنۍ په دې په تمه چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسیدلی یا هغه املته هدیره جوړه شوې، هر افغان چې مړ کېږي املته یې خښې مونږ سره یو ملګری او هغه مونږ سره راته، هغې وویل چې ما په خپلو سترګو څلور پنځه جسدونه ولیده چې هلته پراته وو، خو زه یې دومره والی اومه چې ما کې دومره تاب نه و چې هغه ما راوچته کړی او ما املته پرېښوده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وئ؟
نه، زلزلې نه مونږ لري وو، یعنی مطلب انکارا کې وو زلزله وه، خو دومره نه وه لکه دغه نورو ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته زیانونه رسولي دي.
کله چې زلزله وشوله تاسو وایي چې تاسو په انقره کې وئ، مګر ستاسو عزیزان، دوستان، ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
او تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپله په انقره کې وم، په انقره کې دومره زلزله نه وه خو افغانانو ته نقصان رسولی دی لس ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او دا څه کسانو هملته په لیلیا کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیا هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات ته راغونډ شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
کمو تک د جرمنی خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړئ، که هغې خواته ونه شي بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کېږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار، د ژوند، زندګۍ همداسې خو هم نه کېږي ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، څه خو باید ورته وکړو. نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان در سره دي؟
دلته ما سره تقریبا اته کس افغانان دي او دلته تقریبا اتو کلونه همدلته اوسېږي، خپل ځای دی، خپل کور دی. نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه اوزګار یاست؟
نه، زه فعلا اوزګار یم، کوم کار اوس پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم. نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي، نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو، ځکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي. نو زه به څه کار وکړم، که دا کار بیا رامخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېده هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي؟
ولې نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زموږ ډېر خوږ ژوند و. هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني، امریکا، دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو. ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و. نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرۍ ژوند کې ډېر فرق دی، کلي کې مینه یې، محبت یې، یو بل پوښتنه یې. او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي. نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و، پسې خفه یو، پسې ځورېږو، هره شپه یې یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو، تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري، جمن درې، هغو ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې بې درسه نه دي پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال به شي چې بې درسه دي، نو چې مکتب ته نه ځي، ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه، زه ډېر زیات او ډېر زیات دردېږم، ډېر زیات کړېږم. یو سیکنډ چې چې دا هغه باندې تیریږي به درس هم ماته ډېر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دوی آینده خرابېږي او دوی ته بیا آینده کې ډېر زیات مشکل جوړېږي. یو ملت دا هغه همداسې تیریږي، زه ډېر سخت په دردېږم، ډېر سخت کړېږم. نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله، انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو، دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو. نو بس په همدغه باندې لګیا د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچي مو مکتبونه وایي، تحصیل وکاندي، د وطن خدمتګار جوړ شي، وطن ته یو څه وکاندي، په همدغه باندې لګیا یو.
سمیع الله شینواری، ډیره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خبرونه کې له موږ سره میلمانه وی.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ او چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو 19:21 او 25 مونډلې شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19:21 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلورويش ساته.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
مسافرو شیرین جانان متل مسافرو زمات زنگایو اللہ خبرو شیرین جانان متل مسافرو خدایا ہم دمرا میں پکا بچ چھوندے دے چڑا سکرا زیز رو میں نرے دے خالی میں داشنا دن ہست سے دے چڑا سکرا زیز رو میں نرے دے چڑا سکرا زیز رو میں نرے دے